اکتوبر شپږم نیټه ده. د دیش له خوا خپرونه په خیر اغلاس په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خپرو. زه وحید فیضی یم
و ما فرخنده پیمانی از شما در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرها.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي چې په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ کړی، له دغه ګاونډي هیواد څخه ترهګریزو بریدونو د پاکستان ثبات تهدید کړی دی. دورانی په اسلام آباد کې په یو نړیوال سیمینار کې وویل چې بدبختانه زموږ د سولې برخه لا هم ورکه ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو د فراري او توندلارو مشرانو لوري د ترهګریزو بریدونو د ختمولو په اړه له افغان طالبانو سره خبرې کړې دي. د یو ځل بیا اعده وکړه چې د طالبانو بریدونه په سرحدي سیمو کې زیات شوي دي او هغوی په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د حضور خبره رد کړه او وی ویل چې په افغانستان کې هیڅ داسې مسله بهرنۍ وګړی نشته چې نورو ته ګواښ پیښ کړي.
سفارت افغانستان در اسلام آباد که طالبان آن را اداره می کنند همزمان با ادامه روند بازداشت و حبس مهاجرین افغان در پاکستان از راهکار جدیدی در گمرکات این کشور برای اعمال تحریم برخی کالاهای ترانزیتی خبر داده است و گفته است که این اقدامات جدید در گمرکات در تضاد با توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان یعنی ابتا است. این سفارت وضع ممنوعیت بر ترانزیت چایسیا، تایر، لوازم آرایش، منسوجات، کالاهای خانگی و سایر کالاها را غیر قانونی خوانده و گفته است که علاوه بر اعمال 10% فیس پروسس برخی از کالاهای ترانزیتی، حکومت پاکستان از تاجران افغان ضمانت 100% بانکی محموله های ترانزیتی خواسته است که پرداخت آن خارج از توان تاجران است. از جانب دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در 30 نشست فرمت همالیا خواهان گشایش گذرگاه سرحدی واخان با چین شد و تمایل حکومت طالبان را به مشارکت در پروژه اقتصادی سیپک اعلام کرد.
د سوریه امنیتی چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دغه هیواد د پوځي اکاډمۍ څخه د فراغت په مراسمو د بی پیلوټ الوتکو برید شوی او لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. خو په انګلستان کې میشته د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې ویل چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي او تر 140 ډیر ټپیان شوي دي. د سوریه دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په هم هوماس ولایت کې په دې برید کې د ملکی او پوځي کسان وژل شوي دي او دای د ترهګرو کار بلل. خو د کومې ځانګړې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. بل اخوا تر اوسه کومې ډلې یا سازمان د دغه مرګونې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی.
کمیته نوبل ناروی امروز جمعه 6 اکتبر نرگس محمدی فعال ایرانی را که فعلا در یکی از زندان‌های ایران محبوس است برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام کرد. خانم محمدی قبلا نیز برنده جایزه آندری ساخاروف در سال 2018 شده بود. بریت رایس اندرسن رئیس کمیته نوبل ناروی که امسال این جایزه را اعلام کرد گفت که این کمیته با اعطای جایزه صلح نوبل امسال به نرگس محمدی میخواهد به مبارزه شجاعانه و برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ایران احترام بگذارد. با گفته اندرسن، نرگس محمدی 13 بار زندانی و 5 بار محکوم شده است که در مجموع او به 31 سال زندان از طرف مقامات ایران محکوم شده است. محبوب سراج فعال و مدافع حقوق زنان از افغانستان نیز در شمار نامزدان جایزه نوبل امسال صلح قرار داشت.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره خبریاله مزلفه کاکر ملمنه ده.
خانم کاکر، خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
په اسلام آباد کې یو شمیر هغو افغانانو له خپلو تعلیمي اسنادو سره احتجاج کړی چې د دوی په خبره له تیرو 2 کلونو هلته بې برخلیک پراته دي. په دې احتجاج کوونکو کې فعالان، خبریالان او د یو شمیر نورو برخو کسان راټول شوي وو، غوښتنه یې کوله چې نړۍ دې د افغانو کادرونو غږ واوري. خدای نور ناصرې په اړه رپورټ لري.
دوی د احتجاج په توګه خپل اسناد همداسې جوړولي، وایي سره له دې چې په بیلابیلو برخو کې یې لوړې زده کړې کړې دي او په تیر نظام کې یې دندې درلودې، اوس یې ژوند په پردي وطن کې د دوی په ټکیو بې برخلیکه تیریږي.
نمایشگاه تحصیلی امروز ما که در اسلام آباد برگزار شد به دلیل بی سرنوشتی و خصوص کادرهای سرگردان که در پاکستان نزدیک به 2 سال است یا بیشتر از 2 سال در پاکستان سرگردان هستند، متاسفانه نه راه برگشت به افغانستان دارند و وضعیت اسفبار مهاجرین که در پاکستان روز افزون است یکی از دلایل بود که ما خواستیم به نوع متفاوت اعتراض داشته باشیم و بر جهانی که متاسفانه در قبال مردم افغانستان به خصوص کادرهای افغانستان که امروز بی سرنوشت هستند در پاکستان.
ما امروز گرد هم آمدیم به دلیلی که تمام نخبه‌هایی که در پاکستان زندگی میکنن کسایی هستند که از معلم شروع تا خبرنگار، ژورنالیست، فعالین مدنی، کارمندای دوره جمهوریت همش در یک بی سرنوشتی قرار داره.
ما امروز اینجا جمع شدیم، فعالین حقوق زن، مدافعین حقوق بشر و خبرنگارا، تحصیل نامه، تقدیر نامه های خود را به نمایش گذاشتیم و متاسفانه مدت 1 سال است که در کشورهای همسایه فعالین مدنی نخبه‌های کشور ما در یک حالت بد بی سرنوشتی به سر میبرند و تعدادی هم نخبه‌های کشور ما به کشورهای اروپا مهاجر شدن و اکثران که به کشورهای همسایه است به چین وضعیت هستند.
دغه احتجاج کوون کی وایي په دوی کې په ډیرو تر 2 کال زیات وخت په پردي وطن کې په بې برخلیکه تیر سخو، هیڅ چا هم راغ وانه ورید. په 2023 میسوي کال کې د کابل تر سقوط سمدستي ورسته په زرګونو افغانان گاوند پاکستان ته راغلل، چې ګڼې لا هم وایي اوس نور په احتجاجونو هم ستړي سول، خو غږ یې تر هیڅ چا ونه رسید. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې سره خبریاله مزلفه کاکړ ملمنده او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه به وسره بحث وکړو.
خانم کاکر خیلی خوش آمدین به برنامه. قسمی که شما هم در جریان هستین، پاکستان اعلان کرده که مهاجرین فاقد اسناد قانونی را از او کشور بیرون میکنه. این موضوع چقدر بر افغانهای ساکن در پاکستان چالش برانگیز است؟
په وضعیت باندې موږ خپل سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هله لرم وګورئ جوړ اوسئ. متاسفانه اوس مهال د ګران وطن افغانستان څخه تقریبا تر لکه او زیات افغان مهاجرین راغلي په پاکستان، ایران او د ترڅنګ په ترکیه کې میشته، چې په درې سوه هیوادو کې بدبختانه د ډېر سخت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. هغه افغان مهاجرین چې د 2023 کال را په دې خوا راغلي د پاکستان، د هغه چې مسله د افغانستان د سقوط روسه جدي راغلي د پاکستان، د خپل د ژوند د خطراتو په خاطر، خپل د کیسونو د مغفر وړلو په خاطر، یا هم د دې لپاره چې هغوی وکولی شي په یو امن هېواد کې ژوند وکړي، راغلي دي. یا هم په قانوني ډول، یا هم په غیر قانوني ډول. بدبختانه د هماغه راخت راهیسه څخه تر اوسه پورې د دې په وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا ډېرې سختې حالات روان دي، ډېر سخت وضعیت روان دي، چې بس تر بلې د دې اندېښنې ډېرې دي. که څه هم په 2023 کال په وروستۍ کې د نړیوالو ځواب وو چې د افغان مهاجرینو په وضعیت باندې چې کم سخت حالات په پاکستان حکومت راوستلي وو، خو بیا هم متاسفانه هغه ځای ونهنیوي او دا کړنې او دا سخت برخوردونه لا هم دوام لري. هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې دي، هغوی چې ویزا لري په قانوني ډول دي، متاسفانه هغوی هم د دغه حالات څخه تړي، ځکه چې په دوستي کې چې د افغان د پاکستان وزیر خارجه هم خپل په خبرو کې د یاد کړل چې موږ په درې کټګوري کې افغانان باسو، او هغه دا خبره په ډېره ازادانه او په ډېره سپردانه توګه وکړل چې موږ به افغانان باسو. یو هغه افغانان چې هغوی غیر قانوني دي، موږ د پاکستان څخه باسو، ځکه چې ولدا زموږ د حکومت برخلاف دي. یو هغه افغانان چې هغوی په قانوني ډول هم راغلي دي، شاید په وروستیو کې هغوی د ایستلو لړۍ دوام وکړي، او یو هغه افغانان چې هغوی راغلي دي د 2023 کال څخه مخکې، هغوی له دې څخه پاتې کېدل
څخه
جوړ کړي دي. دا هغوی د تشخیص لپاره چې دی ویل چې موږ حتی تر دې پورې چې شاید ډي ان ای وکړو، چې مثلا دی موږ معلوم کړو چې دی آی واقعا د پاکستان دی که یا هم دی په دې نامه باندې.
مرمن کا کرتا سو هم لتیرو 2 کلن رئیس په پاکستان کې اوسېږي، د اعلان چې اوس شوه دی یا څرګندون چې اوس شوه دی، دا څومره حالت ساسو په شان خلکو لپاره ژوند سخت کړی دی؟
متاسفانه متاسفانه ژوند خو ډیر زیات سخت کړی دی. موږ د هغه سختي او مشکلات په خاطر رالو پاکستان ته کوم ځو کولای شو دې ځای ته یو امن هیواد ولاسو، یا هم باز خلک دې لپاره غل دي چې هغه وکولای شي اولادونه یا بخصوص لوګان یا خوندې وکولای شي دلته درس وایي کار وکړي تر څو خپل د ژوند مشکلات حل کړي. متاسفانه له دې خلکو ژوند د افغان مهاجرینو ژوند له ډیرو سختۍ سره مخامخ کړی دی. حتی تر دې پورې چې دوی حتی دا اعلان هم کړی دی چې هغه پاکستاني وګړي چې کورونه خپل کورونه افغان مهاجرینو ته په کرایه ورکوي، هغوی واوسي. یعنې مثلا د دې وروسته چې موږ افغان مهاجرین چې دوی ته شو دا غیر قانوني دي، هغوی خو بندي کېږي. حتی د هغوی سره هم داسې کړنې ترسره کېږي تر څو هېڅ پاکستاني وګړي دې ته آماده نه شي چې خپل کورونه افغان مهاجرینو ته ورکړي. بل خبر اساسي دا ده چې هغه چې په قانوني ډول راغلي دي، هغوی مثلا دا خو معلومدار خبره ده چې یا به یو کلنه ویزا یې درلوده یا شپږ میاشتې ویزا یې درلودله. د دوه میاشتې څخه بعد هغوی مجبوره کېږي چې د ویزې د پروسې لپاره اپلای وکړي. هغوی چې اپلای کړی دی دوی باندې دومره سختي راغلې ده د دې د حکومت لخوا چې د هغوی ویزې رد کېږي. کله چې ویزا رد شي بیا د پرسن لپاره ویزې لپاره بیا اپلای وکړي او تر دې ډېر زیات تسکې دی. بل حتی تر دې پورې چې هغوی چې کیسونه لري غواړي چې خپل کیسونه یې راوتلي دي، غواړي پلار چې هغوی ته د میدان هوایي څخه اجازه نه ورکول کېږي، هغه پرمټ نه ورکول کېږي ځکه چې د دې ویزې قانوني وخت خلاصوي. نو متاسفانه ژوند یې د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی د افغان مهاجرینو. هغوی چې متاسفانه نور هېوادونه هم ورته توجه نه کوي، هغه هېوادونه د پاچ ډېر اوستل شوي دي په پاکستان کې څو توجه شوي دي چې تاسې وګورئ موږ تاسو کارونه پروسس کوو، هغوی هم توجه نه کوي. دولت لخوا دا سخت کړی دی چې دا چې په بشري حقوقو کې راځي چې مثلا یو ماشوم ونیول سي، ښځه ونیول سي، بندي سي او د نامعلوم وخت لپاره په بند کې پاتې.
بله خانم کاکر، اخراج این همه مهاجرین افغان که تعدادشان بسیار زیاد هم گفته میشه در فاصله زمانی بسیار اندک، با باور شما چقدر امکان پذیر معلوم میشه؟
کومل ریس دی و شروع کړل چې متاسفانه په داوست وختو کې چې ډیر زیات فامیلونه د سدي واسطه ول افغانستان ته او دی هدا ویل دي چې مثلا تای په دایوي مش کې ټول هغه ماجدین چې غیر قانوني ډول دی واسطه ول سدا ځکه دی ویل دي چې دا زموږ په د انتخابات په وخت هم په غیر قانوني فرونو کې دا افغان ماجدین لاس لري، هم د دې او سره د زموږ د وطن په ګډوډي کې لاس لري. نو سدا چې دوا مولې ریچای ته دې پر هغه باندې نن تل ته چې کورونا څوټه ورته ورته لا شفیزه اته د دې کاری موهې ته ورې د قانونو ته ورته یو مثلا یو ډېر سخت قانونو ته هغه څه دې دا غوډه کار موهې ته دې هغه نیول کیږي بند کیږي بیرته متاس پر هغه څه قانوني دا ته دا هغه څه کوي پته خپل کیږي دې لکیږي. هم دا کدا لړی هم دا چې دوا موهې دا افغان او اجرونو ځوان په ډیر سخت اندیشن سره مخامخ کیږي چې په دې لړی کې هغه کسان هم دي چې هغه داس یو کیر وخت لري، هم داس یو پروفایل لري چې هغه نشي کولای خپل وطن ته بیرته ستنه شي. نو د دې دا مشکلات او د دې ځوان چې د وار سره مخامخ دي دا اندیشن نه هم نور په ډیره دوی نه
خبریاله مزلفه کاکر ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتن به برنامه. بخش برنامه خاری عیسی محمد عالم دین مهمان برنامه هستند و در مورد روی آوردن دختران جوان در افغانستان به مدارس دینی و نگرانی خانواده ها در این مورد صحبت خواهد کردند.
قریص محمدی تاست همز خرغلاس و امپری برخی و سیو ریپورت لرو در ریپورت خبرول و رسته به تاست را گرز و مصرفات شد.
صدها دختر و پسر در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل پس از وضع ممنوعیت آموزش بر دختران از سوی طالبان در مدارس دینی مشغول درس خواندن هستند، اما شماری از خانواده ها از این امر نگرانند و میگویند که مدارس دینی تا به حال با عنوان مراکز ترویج خشونت و افراطیت عمل کرده و برای جامعه تبعات خطرناکی را در پی خواهد داشت.
در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بیشتر از 500 دانش آموز پسر و دختر در مدرسه دینی نورالمدارس مشغول درس خواندن هستند. آنها در سنف‌های صبح و بعد از ظهر شرکت می‌کنند. طالبان در عوض سواد ابتدایی بر ریاضیات بر علوم اسلامی ارجحیت داده و به مدرسه روی آوردند. طالبان به خاطر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند که باور دارند آن آموزش با قوانین اسلامی مطابقت ندارد. باخان رئیس مدرسه نورالمدارس میگوید که از زمانی که طالبان محدودیت‌های آموزشی را بر دختران و زنان وضع کرده، شمار متعلمین آنان افزایش یافته است.
و ناس طبقه چې هغه د شپږم نه پورته مکتبونه بند شوی دي، نو دوی کوشش دا دی چې مونږ خپل زده کړې وکړو، هغه یا دینی وي یا عصري وي. نو په دې خاطر باندې دوی اوس مدرسو ته مراجعه کړې ده. نو زمونږ هم شاګردان اوس وخت کې ډیر زیات دي، نه استادان ورباندې رسیږي، نه د ځای ظرفیت لرو.
خانواده های ساکن ولسوالی جبارخیل کابل از قبل نیز با کمبود مکاتب عنعنوی مواجه بودند که حالا با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 این مشکل مضاعف شده است.
مخکې مدرسو ته دومره توجه نه کېدله او دومره خواري هم نه ورسره کېده، هېچا لخوا هم نه کېده. اوس الحمدلله اسلامي نظام راغلی دی، اوس د مکتبو پرتله د مدرسو سره ډېره خواري کېږي او ډېر کومکونه ورسره کېږي.
برخی تحلیلگران سیاسی و فعالین آموزشی بر این باورند که مدارس دینی طی چندین سال گذشته ثابت شده است که به حیث مراکز ترویج خشونت و افراطیت عمل کرده است و حالا با رویکرد این خانواده ها به فرستادن فرزندانشان به مدارس دینی زمینه ای را برای پرورش افراطیون و عناصر خشونتگرا فراهم می کنند. حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن معتقد است که رونق مدارس دینی راه را برای یک نسل بدون داشتن سواد عصری هموار می سازد که پیامد منفی برای این کودکان و خانواده هایشان را در پی خواهد داشت.
این جوان ها یا این نوجوان هایی که در چنین مدارس بزرگ شدن و آموزش دیدن، اکثریت که از اینا یا انتحاری بودن یا به جنگ ها زیر نام اسلام هم در داخل افغانستان هم در خارج اینا صادر شدن. که این واقعا هم برای خانواده ها بسیار دردآور است و خطرناک است و هم برای خود از این جوان های ما که آینده تضمین شده ندارد.
ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان محکومیت جهانی را در پی داشته است و باعث شده که این ممنوعیت بزرگترین مانع برای کسب مشروعیت آنان به حیث حاکمان افغانستان شده است. طالبان این واکنش را رد کرده و ممنوعیتشان را تشدید بخشیده که به این ترتیب آموزش زنان و دختران در مراکز تحصیلات عالی، اماکن عام مثل پارک ها و اکثر مشاغل را ممنوع کردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې راسره دینی عالم قاری عیسی محمدی ملمد او په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه به سره بحث وکړو.
آقای محمدی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
قاری صاحب، په تیرو دوه کلونو کې چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، راپورونه وایي چې ډېرو نجونو مدرسو ته مخه کړې ده او دینی زده کړې کوي. په اړه ستاسو نظر؟
سلامونه، احترامات. زه غواړم یو لنډ وضاحت ورکم چې یو غلط فهمي ونیسي زموږ مشرانو، سپینګیرو، حاجی صاحبانو او د کلو د اطرافونو خلکو ته. من الحمدلله ټول مسلمانان یو او د دینی علومو زده کړه دا په ځان باندې فرض ګڼو او دا د الله رب العزت حکم ګڼو. د قرآن اولین آیت هم ده چې اقرأ ولولئ، که دینی وي که عصري وي. نو د دینی علومو زده کړه کول دا فرض ګڼو، خو په افغانستان کې د دینی مدرسو یا افراطي مرکزونو جوړېدل چې دا د پاکستان نصاب او میتود هغه طریقه دې طرف ته راوړي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره موږ خطرناک ځکه ګڼو چې هغه دین چې موږ ته الله او رسول را رسولی، چې د اعتدال، د پرمختګ، د اخوتو او د ورورولۍ دین ده، او دغه د پاکستان د مدرسو هغه کوم میتود یا کوم نصاب یا طریقه چې دا په خپلو کې سره مغایر یا مخالفت کړي. په پاکستان کې چې کومې مدرسې جوړې شوې او د ورلد فورت ورلد وار کتاب کې چې الکساندر د لامارنش دغه نه یادونه کړې ده، د دې په راس کې غربیانو چې غوښتلې د پولې اخوا او دیخوا د پښتنو په سیمو کې افراطیت ته دا خلک لمون وهي او زمونږ خلک متشدد او افراطي تربیه کړي، او هماغه څه یې هم وکړه چې نن موږ په افغانستان کې ګورو طالبان حاکمان شوي دي. زمونږ ډاکتران، انجینران، د عصرو علومو هغه کدرونه دا توهین کېږي، تحقیر
کېږي په مجموع کې طالبانو دارد کړی ده. او دا اوس کوم نور بهرني اړخونه شته، اشاره وکړه، هغه شی په افغانستان کې نشته، یوازې طالبان حاکم دي او مجموع کې خبردار چې دیو دینی زکړې کوي دا سي څه نشته چې افراطیت ته په اصطلاح پکې ځای ووسی.
زما په نظر دا خو دوی وایي دوی ته پټ قرارداد ورکړ شوی دا تر کوم ځای پورې چې زما معلومات لرم چې د نورو علومو نه د خلکو زړه تور کی دا اوس په وطن کې چې د نورو علومو خلک قدر او عزت نه لري نو تربن خلک به مذهبي افراطیت او مدرسو ته مخه کوي او هغه څه بزده کوي چې په آینده کې به افغانستان په نړیواله کچه د ترهګرو یا د افراطیانو یا وزالوي او نړیوال چې کله کله غږ کوي پاکستان څو پیر ویلي ازبکستان او تاجکستان ویلي چې افغانستان اروپا ورو د ترهګرو په زالو پدېږي اوس د دغه دغه اندېښنې په حقیقت باندې بدلیږي چې طالبان ویلي چې په هاري ولسوالۍ کې به پلسګونو مدرسې جوړوي او دغه مدرسو چې کوم خلک تربیه کیږي دا پاینده کې د دین چین اندېښنه لري د دین زمنګ شمالي طرف ته گاونډیان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او اخواتین روسیا تین اندېښنه لري ایران تین اندېښنه لري او دا په ډیره ارزان باندې په آینده کې
غوښتنې هیوادونه کې هم مدرسې شته خالص کې ولر جواب راکې به بل پښتون تلر
باندې په نور هیوادونو کې هم شته مثلا تاسو راسه عربي هیوادونو ته هغه د اعتدال یو نصاب لري خو زمنګ د مدارس او نصاب دا 300 کال مخکې نصاب دا زمنګ په نصاب کې تاسو وګورئ منګه چې کله شپږ کال په اسلامي مدرسو پاکستان کې سبق ویلای بیا غنه روستو وړه دوره راځي بیا په شپږ میاشتو کې تاسو ته یو لوی دوره راځي او شپږ میاشتو کې یو سړی نه مولوی جوړیږي یا عالم جوړیږي چې در حال چې دا شپږ میاشتو د حکومت دوره دا په نن سبا کې کدا میډیا ته او استلسید کاملا دا یو افراطی دا او د وطن په خیر
آقای محمدی قسمه که شما هم گفتین همین دختران که فعلا اجازه دارن به مدارس دینی برن همین دختران هستن که از رفتن به مکتب منع شدن و تنها میتونن که به مدارس بر ادامه تحصیلشان برن آیا فکر میکنین که آموزش دینی تنها برای یک دختر کافی است؟
قسمه که علم برای در شریعت گفته که برای هر مسلمان فرض است چی مرد باشه و چی زن باشه هر علمی که به نفع بشر و انسانیت باشه او فرض میشه طبابت باشه انجینری باشه و هر علم دیگری که باشه ما در اینجا نمیگید که تنها علم دینی و علم اسلامی برای خواهرای ما فرض است حالا که ما در جامعه ما اگر ما دکتر نداشته باشیم ما خواهرای ما مادرای ما دخترای ما خانمای ما که وقتی بیمار میشن مریض میشه ما او را کجا به پاکستان برده بریم که امروز در دروازه ترخم ما میبینیم یا در سپین بولدک ما میبینیم که صدها خواهر ما در اونجا به خاطر علاج و معالجه رفتن و اونجا شما میبینید که اونا زندانی شدن و در بندیخانه ها گریان میکنه و گشنه و تشنه اطفال معصوم هستند در چهار طرفشان گریان میکنه این تمامش علت اینمی است که ما به علوم عصری به چشم قدر نمیبینیم در حالی که باید ببینیم هر علمی که در جامعه اشد ضرورت باشه بلد. از همه اولتر حق هم از او است و هم فرضیت خود میگیره.
آقای محمدی وقت بسیار محدود است فقط اگر شما کوتاه این جواب بدین که طالبان در دو سال گذشته البته محدودیتی که بر آموزش زنان دختران وضع کردن گفتن که باید ما شرایط را مساعد بسازیم فکر میکنین که با زودی ها این شرایط مساعد شود برای دخترها که ادامه تحصیل خود ادامه بتن؟
طالبا از 1996 تا آل نتانستن که اینا یک پلان جور کنه یک نصاب جور کنن که در 1996 هم یا این امیگف هم میزدن 97, 98 تا 2000 هم امیگف هم میزدن ما فکر نمی کنم که طالبا پالیسی ساز باشه بلکه طالبا کسایی هستن مامور هستن برای اینا باید یک کسی دیگه بتا ورق و از روی ورق اینا باید امو پلان دیگرا را عملی بکنه و طالبا خودشان فکر نمی کنم اگر 10 سال دیگه هم باشه بروی خواهرای ما دروازه کالج یا یونیورسیتی اینا باز بکنه و افغانستان را یک افغانستان پیشرفته و مترقی و یک افغانستان باشه که در هر عرصه در پای خود استاد باشه اینا برسانه.
دینیالم قریصا محمدی ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مګرون کړو خپل نظر مو شریک کړ.
یک جان سپاس.
قدرمند دوستان تاسو د دېش دقیقو خبرونه ګوره خو په ورستۍ شبه کې د افغان عبدالیانو لوبډلې د چین په اسیایي لوبه کې د پاکستان کرکټ الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماته ورکړه ده او په لوبه ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې په چا ګټلې واو توپ اچونه یې غوړه کړې و. پاکستان د اتل سوورنو په لوبولو سره ټول لوبغاړي لاس ورکړ او یو سلو پنځل لس منډې وکړلې. مخکښ منډه جوړونکی عمیر یوسف و چې پنځه ویشت منډې وکړلې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک درې، قیس احمد او ظاهر خان دوه دوه لوبغاړي وسوځول.
افغانستان با از دست دادن 6 وکت هدف تعیین شده را تکمیل کرد. افغانستان فردا به ساعت 9:30 دقیقه صبح با وقت کابل در شهر هانگژوی چین به مساف هند خواهد رفت.
بله، دمدغه سره لپاره په استودیو کې سره زموږ همکار متولا عابد ملمد او ورنه بجزئیات واخلو. عابد صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی. د دغه سیالي او نور جزئیات کوم سره شریک کی چې څنګه روان دي او تر اوسه پورې افغان لوبغاړي څنګه ځلیدلې دي؟
پیسب څنګه تاسو ویلې په چین کې د نورو آسیایي لوب په شمول د افغانستان د کرکټ ټیم هم د مختلفو مډالونو لپاره لوبيږي چې اوس د سیم فائنل ګټلو سره د سپین زر مډال ګټلې ده. سبا چې د هند سره لوب وګټي نو د سرو زر مډال به وګټي. افغانستان په کوارټر فائنل کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او د هغه مات نه پس افغانستان مورال نور هم لوړ شو او نن چې د پاکستان مقابل کې چومن د کرکټ مینوالو ته ډېر منتظر چې پاکستان خلاف به خلوب وکړي او هغه ته پوره شوه. افغانستان د پاکستان ټیم په یو سل پنځه لس منډو په شل اوټ کې وسوځه او ټول ټیم یې وسوځه ورته او دغه هدف بیا افغانستان ډېر په اسانۍ سره د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. په خپله د ټیم کپتان ګلبدین نایب هم وکټه واخیسته او هم یې ښه سکور وکړو. نو د افغانستان د کرکټ مینوال چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوري د افغانستان ټیم دغه ځل لیدل چالف ټیم دی. ابدالیان دي خو زیاتره په د افغانستان د ټیم ملي وړي شامل دي. شهزاد محمدي، نور علي زدان هم پکې خو ځلې ده، قیس احمد پکې ځلې ده، فرد ملک رنگ څنګه تاسو یاد کړل. د افغانستان ټیم به دغه مورال سره په فائنل کې د هند سره مخامخ کیږي.
خب آبت صاحب، تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کمین اکنون در هند جریان داره شرکت کرده. در باره از یک کم بیشتر معلومات بدید.
من تاسو گوره چه در کرکت نړیوال جام چه پرون پیل شویده نن در پاکستان رو باشو اصابه افغانستان در بنگلادش سر مخامخ کیگی. افغانستان به نه لوبی لری پندر نړیوال جام که به مختلف خارنو که سبانه لوبا پا هماچل پردش در هند پا در مشاله میدان باندې غلوبه کیدون کې ده. د باکس افغانستان او د بنگلاديش ټیمونه زیاتره د ډیر کلکه مسابقه کوي. ډیر حریفان یادېږي دوی چې کله هم میدان ته کته کیږي، ځکه دوی د آسیا د ټیمونو په حیث باندې کوشش کوي چې ځان د هند او د پاکستان نه پس دغه مقام کې راولي چې مهم ټیمونه په آسیا کې یادېږي. نو د بنگلاديش لوبغاړي فکر کوي چې افغانستان دوی لپاره د هند نه پس یو قوي ټیم دی چې په دغه منطقه کې دوی مخامخ کیږي. تیرو مسابقو کې هم افغانستان د بنگلاديش مقابل کې خزل لیدل دي. په کور کې ورته په دوه یو ماته ورکړې و. په آسیا جام کې افغانستان د بنگلاديش نه لوبه بللې و، خو اوس د افغانستان کرکټ ټیم چې د سریلانکا خلاف په تمرین لوبه کې کوم لوبه وکړه، هغه نه داسې معلومیږي چې د افغانستان کرکټ ټیم خپل بیټنګ کې هغه تسلسل بیرته پیدا کړی دی. د سر لوبغاړي رحمان الله ګربز بیرته خپل فارم کې راغلی دی. همداشان د رحمت شاه منګولي ده چې ډېر ښه وځلېده. د کرکټ مبصرین داسې فکر کوي چې افغانستان کې بیټنګ کې ښه وځلېږي او دوه نیم سو نه زیاتې منډې وکړي، د افغانستان ټیم کولای شي چې بنگلاديش ته یو ښه هدف ورکړي.
ډېر زیات مننه عابد صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ لیدونکو ته معلومات شکل د افغانستان د لوبو د لیدو په هیله چې ښه وځلېږي.
بله، با امید موفقیت افغانستان در این بازی ها. و برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. امیدوار هستیم شب و روز خوش داشته باشید.
تر بیا خیر شده.